لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکال او زما تخنیکی همکار طاهر روخان په ګډه ستاسو هرکلی کوو. د دې او ساته خبرونه پر راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشري ځکه چې سبا په روسیه کې جوړیږي، په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لمړی په مخکې خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، ولسمشر اشرف غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په ناسته کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. او متحده ایالات وایي د امریکا په مشرۍ ایتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد حملې زیاتوي. د خبرونو تفصیل، ولسمشر اشرف غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په ناسته کې ګډون کوي. دغه ناسته د راتلونکي پنځشنبه او جمعې په ورځو د روسیې په اوپیا ښار کې جوړیږي. ټاکل شوی د شانګهای سازمان په ناسته کې په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو، د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو او د آسیا او اروپا د امنیت په اړه خبرې وسی. ولسمشر غنی به د یادې غونډې په څنډو کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له چارواکو او د روسیې له ولسمشر سره هم وګوري. د قرغیزستان ولسمشر وایي د شانګهای د همکارۍ ټولنې غړي هیوادونه باید د افغانستان اکتشافاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. الماس بیگ اتمبایوب د روسیې تاس خبري اژانس ته وویل د سیمې په امنیت کې د افغانستان له رول څوک سترګې نسي پټولای. د همدارز ول هغه وضعیت چې دغه هیواد په شاوخوا کې روان دی د نړیوالو اړیکو په جیوپولیټیک نظام کې کلیدي رول لوبوي او د دغه هیواد اکتشافات په سیمه کې د قدرت پر انډول مستقیم اغیز لري. اتمبایوب دا هم ویل دی فکر کوي چې شانګهای د همکاري ټولنې په فعالیتونو کې د افغان لوري ګډون مثبت فکتور کېدای شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټونو ماتې ورکړه. بیټینګ جرسي پیل کړ خو ټول لوبغاړي په 12 اور کې وسوځیدل. د جرسي لوبغاړو 46 منډې جوړ کړې او افغانستان ته یې 46 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په 8 اور کې هدف راکړ او د مسابقه د 2 لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې په 8 وکټونو وګټله. د کرکټ د نړیوال 20 اور سیالۍ لپاره د غوراوي په لړ کې به افغان لوبغاړي نن د هانګ کانګ له لوبډلې سره مخامخ شي. د 20 اور سیالۍ لپاره د غوراوي په جام کې افغانستان په بي ګروپ کې لشکرو هیوادونو هالند، متحده عرب اماراتو، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. د کرکټ د 20 اور نړیوال جام سیالي په 2014 میلادي کال کې کیږي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15.5 پوله، یو یورو 15.5 پوله، یو انګلیسي پونډ 3.5 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ. بیا هم شراغلست، ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ایتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد حملې زیاتوي. ولسمشر اوباما وویل د دې ایتلاف حملې په ځانګړي ډول د داعش پر مشرانو زیاتېږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر په پینټاګون کې له جګپړو امریکایي پوځیانو سره لکتنې ورسته وویل موږ په سوریه کې چې د داعش زړه دی د دې ډلې پر مشرانو او بنیادونو پسې یو. له بلې خوا د عراق د مالي وزیر هوشیار زیباری د ازادي راډیو عراقي څنګه ته په مرکه کې وویل چې د داعش پر ضد د ایتلافي ځواکونو حملې ګټورې دي. دوی که د نړیوال ایتلاف هوایی ملاتړ او هوایی حملې نه وای، وضعیت به د دشمن یا داعش په ګټه بدل سوی و. د امریکا په مشرۍ ایتلاف د شنبې او یکشنبې په ورځو په سوریه کې د داعش د سخت دریځو خلاف حملې وکړې. داعش یا اسلامي دولت ډلې د سوریه او عراق یو شمېر سیمې نیولې دي. په سوریه کې د القاعده شبکې د څنګ ال نصره جبهې یو انتحاري وسلوال پرون د سوریه په شمالي شهر حلب کې د دولتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان ولوزوه او 15 سرتیري ووژل. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا 14 ډېره لویه وه چې ژغې په ټول کلي کې واورېدل سو. د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې په دې حمله کې لسګونه نور کسان ټپیان سوي هم دي. رحمان وایي د سوریه پوز دې حملې ته په درنو وسلو سره ځواب ورکړ چې هوایي بمباري هم پکښې و. د سوریه دولتي ټلویزیوني چینل ویلي پوز د سنی ډلو پلان چې غوښتل یې په چاودیدونکو موادو بار یوه لویه لاریوالوزوي هدف ته له رسېدو مخکې شنډ کړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې تاریخي موافقې ته د رسیدو په مقصد اوږدې خبرې پرون بیا د شپې تر ناوخته پورې روانې وې او دواړو خواوو ویل چې د توافق لپاره شاید نور وخته اړتیا وي. سمینیمانی وویل چې د جولای د 8 نیټې له ټاکلې مهلت څخه بیا اوښتل قطعا امکان لري او د ویانا د خبرو یوه ګډونوال ایراني مقام وویل حتی که خبرې د جولای له 9 نیټې څخه هم وړاندې وغځېږي قیامت نه کېږي. په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان وژل سول او په دې توګه د بشري مرستو د رسول په خاطر د حوثي اغیانو او په سعودي کې د تبیدي حکومت ترمنځ په جګړه کې د اوربن هڅې له خطر سره مخامخ سوي. د حوثي اغیانو اړوند دولتي خبري اژانس سبا راپور ورکړی چې په څو پیژو کې لږ تر لږه 100 کسان وژل سوي دي. په دې ډله کې هغه 45 کسان هم دي چې د پلازمینې سنا په شمال کې په امران ولایت کې د حملو په یوه لړۍ کې ووژل سول. په یوه پیښه کې له 40 زیات کسان د عیال یزید ولسوالۍ د کوز جنوب سیمې په یو مارکیټ کې په حمله کې ووژل سول. سبا خبري اجانس وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف الوتکو همداراز د یمن د جنوبي ښار الفیوش د څارویو د خرڅلاو په یو بازار کې له 40 زیات کسان په بمباروي کې ووژل. همداراز د سیمې اوسیدونکو وایي د عدن او لهاج ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د حوثي وسلوالو پر یو پوسته په برید کې 10 کسان ووژل سول چې عیني شهیدان پوینا لس پکښې حوثي وسلوالو. د فرانسې او جرمني مشران وایي په یورو زون کې د یونان د پاتې کېدو لپاره د خبرو باب پرانستی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په پاریس کې په خپل منځ کې لکتنې وروسته د یونان له حکومت وغوښتل چې ژر یو نوی وړاندیز وکړي. تمه ده چې نن د یورو زون د هیوادونو مشران په بروکسل کې سره وویني. نننۍ عجله غونډه هم د فرانسې او جرمني مشرانو بلجه ده. پرون د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس وویل چې د یونان له حکومت سره مرستې ته تیار دی. او د روسیې یو پوځي الوتکه تېره شپه ولوېده او په نتیجه کې دواړه پیلوټان ووژل سول. د روسیې دفاع وزارت وایي دا الوتکه په روزنیز او تمرینی ماموریت بوخته وه. دغه وزارت دا هم ولیدي چې دا جنګي ACU 40 الوتکه د شپې په څه باندې 9:30 بجې د روسیې د لرې ختیځ د خبروفسک د سیمې له هوایي ډګره له الوتو وروسته وغورځېده. تاس خبري اژانس وایي د روسیې پوځ د څېړنې لپاره یوه ډله سیمې ته لېږلې ده. دا وتر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. د حکومت اجرایه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق وایي چې په جلریز ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو ته لازم مرسته نه ده رسول شوې او د لوړو زده کړو وزارت د بودیجې د نشتوالي له کبله شپې پوهنځیو ته د نویو محصلینو د جلب لپاره ازموینه ځنډولې ده.
کله چې کافي بودیجه پیدا شو هغه د طالبان چې غواړي د شپې د پوهنځي لپاره ثبت نام وکړي موږ ورته زمینه برابرو تر څو چې امتحان ورنه واخیستل شي.
نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د سبزۍ د یو مارکیټ له جوړېدو سره څنګه د خلکو ژوند بدل شو.
بالکل دسې وروره بالکل یم دوبۍ ته جوړه شوې دی مارکیټ نه قسم د دوبۍ ده قسم د چې یم د ټول افغانستان پیسې دلته کامې ته راغلي.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو لونیز پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د خبرونه لومړی موضوع ته ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر په روسیا کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه سبا پیلېږي او بل سبا یعنی د جمعې په ورځ به هم سبا او بل سبا پیلی سبا پیلیږي او تر بل سبا پورې به هم دوام وکړي. افغانستان د دې ټولنې څارونکی غړی دی خو پلان لري چې د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د روسیې د ولسمشر په ګډون د څو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا کتنې وکړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو په مشریزه کې ګډون کوي. د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو غونډه د پنجشنبې او جمعې په ورځو د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي او د اروپا آسیا پر امنیتي مسایلو خبرې پکې کیږي. ولسمشر غنی به د شانګهای د همکاري ټولنې له غړو څخه وغواړي چې افغانستان ته چې اوس د دې ټولنې څارونکی دی بشپړ غړیتوب ورکړي. تاکل شوې ده چې ولسمشر غنی د دې غونډې ترڅنګ د روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا جلا خبرې وکړي. روسي خبری آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسا زر پروژې په اړه خبرې وکړي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لېږدول کېږي ممکن روسي کمپنۍ شریکې شي. دا به د 2014 میلادي کال د سپتمبر څخه چې اشرف غنی د افغانستان ولسمشر غوره شوی دی له پوتین سره د ده لومړنۍ کتنه وي. د انټرفاکس خبري آژانس ته راپور له مخې د ولسمشر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل د افغانستان او روسیې ولسمشران به د دوو هیوادونو ترمنځ پر سوداګري راکړو ورکړو هم وغږیږي. اوشاکوف وویل چې روسیه له افغانستان سره 110 میگاواټو ته د سروبي د دوهم برېښنا بند د ظرفیت د لوړولو په اړه په خبرو بوخته ده او ممکن موافقه ته ورسیږي. د شانګهای د مشرانو په غونډه کې به ډیر تمرکز د داعش یا اسلامي دولت پر تهدیدونو وشي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چینګ کوی پینګ پرون خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت د تروریستي ډلې د اغیزو د خپرېدو له کبله اوس افغانستان له ناڅرګند امنیتي حالت سره مخامخ دی. د زیاته کړه د شانګهای د همکارۍ ټولنې د غړو هیوادونو مشران به یقینا د افغانستان پر مسئلې ژورې خبرې وکړي. دوی به په دې هم وژغېږي چې د افغانستان حالاتو ته په څه ډول ځواب ووایي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکي حیثیت لري. د ټولنې د بشپړو غړیو په توګه د هند او پاکستان پر منلو سلا کړې ده او دغو هیوادونو ته د غړیتوب ورکولو پروسه روانه ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمون غاګ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لوو د مازیګر تر او وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د اجرائیه رئیس دوهم رستیال محمد محقق وایي د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیمیزو پولیسو ملاتړ نه دی شوی. د افغانستان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او ټاکل شوی چې دا پلاوی نن د خپلو څېړنو راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې شاوخوا 30 سیمیز پولیس ووژل شول. د موضوع د تفصیل لپاره بیا هم اسمت څاروان را سره ده.
د اجرائی رئیس دوهم رسیال وای جلریز ولسوالۍ ته استول شوی کومکی ځواکونو د محاصره شویو سیمه ایزو پولیسو د ژغورلو لپاره کافی هڅه نه ده کړې. د پنجشنبې په شپه شاوخوا 10 سیمه ایز پولیس د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې ووژل شول. محمد محقق ازادي رادیو ته په مرکه کې د جلریز پیښه د نه باور وړ وبلله. وی ویل ګمان نه کاوه چې د هیواد د پلازمینې کابل په 30 کیلومتره کې دا پیښه وشي. د تاکید وکاو چې د محاصره شویو سیمه ایزو پولیسو د خلاصون لپاره لازم اقدامات و نشول.
اما
خدا چې له محاصرې څخه د هغوی د خلاصېدو او د هغوی د ژغورنې لپاره هیڅ اقدام ونه شو، دا د ډېرې خواشنۍ وړ ده. اصلي ستونزه دا ده چې اول مخکې تر مخکې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو د حملو د مخنیوي لپاره تدابیر نه و غوره شوي.
انجام نشده.
د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. ولسمشر غنی ویلي چې د جلریز ولسوالۍ حمله به بې ځوابه پرې نه ښودل شي. د همداراز ویلي چې یو جاګپورې دولتي پلاوی ګمارل شوی چې د جلریز د پیښې اصلي انګیزه او عوامل په دقیق ډول وڅېړي او خپل راپور تر نن پورې ولسمشر ته وړاندې کړي. محقق په دې اړه چې وژل شوي سیمه ییز پولیس د سیمې اوسیدونکو نو وویل دا د حکومت کار دی چې له پولیسو چیرته کار اخلي. ښاغلی محقق په عین حال کې وویل چې په جلریز کې طالبانو څو ځلې له موټرو سپرلۍ کوزي کړي او وژلي دي، ځکه د کرزي په حکومت کې پرېکړه وشوه چې په دې سیمه کې عملیات وشي او بیا د سیمه ییزو پولیسو پوستې جوړې شي. شاغلی محقق په دې باب چې ولې د بدخشان په یمګان او نور سیمو کې د امنیتي ځواکونو په وژنو عکس العمل نه دی ښکاره کړی وویل ما د یمګان په مسأله کې ډېر شدید پیغام درلود، هغه مو وخندله. زما پیغام او زما غمرازی لوستلی شئ. همداراز په کابل کې د فرخوندي پر شهادت لومړنی عکس العمل زما و. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي که چیرې د جلریز په پیښه کې وظیفوي غفلت شوی و جدي پرېکړه به وشي. د وویل چې دا د حکومت دنده ده چې د هیواد په هره برخه کې د سرتیرو د سر دفاع او ساتنه وکړي.
نیما نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د لوړو زده کړو وزارت غواړي چې پروان کال کې د بودیجې د نشټوالي له کبله د شپې پوهنځیو ازموینې لغوه کړي. د دې وزارت ویاند عظیم نوربخش ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه یې له مالیې وزارت سره خبرې کړې دي څو د استادانو لپاره یوه ځانګړې بودیجه په پام کې ونیسي، خو په دې برخه کې اقدامات تر اوسه نه دي شوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې مرزی احمدزی پر همدې موضوع له ښاغلي نوربخش سره مرکه کړې او په سر کې د شپې پوهنځیو د ازموینو د لغوه کېدو علت ترې پوښتلی.
شورای رهبری هغه فیصله چې دریم تاریخ د سرطان په میاشت کې موجوده ده، دلته ویل سوي دي چې نسبت عدم بودیجې کافي هغه جلشمران چې نوی غواړي چې د شوانو د پوهنځیو لپاره یعنی تعین سي مزدت غوښتی ده. او په زمن کې مهمه خبره دا ده چې کله چې کوم انکشاف پیدا سو د لوړو زده کړو وزارت حتما دغه مسأله د میډیا سره هم شریکوي.
نوربخش صاحب، دغه بودیجه څه کالې ولې مثلا کمه شوې ده؟ حال دا چې د شپې پانځي محصلین چې دي دوی په خپله د هر سمستر پیسې ورکوي، فیس ورکوي، څه فکر کوئ دا سهلنګاري د وزارت سره؟
په دغه مورد باندې لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاست، د شپې د پانځي لپاره هم فیس اخیستل کیږي او د لوړو زده کړو وزارت په دغه مورد باندې یو پلان یو برنامه هم موجوده ده چې په هر کال کې نه یوازې په مرکز بلکې په ولایاتو کې هم د شپې پانځي یا برنامه موجوده دي. په تیر کال کې هم موږ امتحانونه له 10,000 کسانو نه واغستل چې تقریبا ډېر له 10,000 کسانو په دغه پوهنځیو کې یا برنامه کې شامل شوې. خو سږ کال هم موږ مقرر شکل باندې د مالیې د وزارت سره یعنی تماسونه موجود وو چې باید یو کافي بودیجه په دغه مورد باندې موږ ته موجود وي. متاسفانه په دغه بخش کې تر اوسه پورې کوم انکشاف موجود نه ده.
نوربخش، به امکان لري چې بل کال ته د شپې پوهنځي د محصلینو د کانکور ازموینه واخیستل شي که خیر؟
کله چې کوم انکشاف یعنی یو کافي بودیجه په دغه مورد باندې پیدا شوه، زموږ تصمیم په دغه اطلاعیه کې انده و چې زر تر زره موږ هغه د طالبان چې غواړي د شپې د پوهنځي لپاره ثبت نام وکړي، موږ ورته زمینه برابرو تر څو چې امتحان ورنه واخیستل شي. نه یوازې یعنی په راتلونکي کال کې بلکې اوس هم زموږ همدغه تصمیم داده چې کوم انکشاف د بودیجې په اړه راسي، موږ ورسره یعنی په دغه مورد باندې آمادگی لرو.
نوربخش صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره اساس او اقدامات څه شی دي؟
زموږ اقدامات همدا وو چې موږ په تیرو میاشتونو کې هم مختلفو مراجعو سره د هغوی سره هم خبرې وکړې او د کله چې یعنی دلته پروګرام موجود ده یو پلان موجود ده چې باید موږ پوهنځي هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې هغه برنامې د شپې چې دي باید محصلین ولرو جدید شمول ولرو نو هغه مراجع تر اوسه پورې موږ ته په ښه شکل باندې ځواب ورکړی دی چې موږ باید یو مکافي بودیجې ولرو.
د لوړو زده کړو وزارت ویاند عظیم نوربخش وو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د شپې پوهنځیو د ازموینو د لغوه کېدو په اړه خبرې کولې. دا ازموینې د بودیجې د نشتوالي له کبله د لوړو زده کړو وزارت لخوا لغوه شوې دي. د کابل د وزیر اکبر خان روغتون ډاکټران وایي چې په دې روغتون کې د زړه یو بیساری عملیات ترسره کړی. دوی وایي له دې مخکې افغان ناروغان د زړه د ناروغۍ لپاره له هېواده بهر ته تلل، خو اوس د دې ناروغۍ د علاج زمینه په هېواد کې دننه برابره شوې ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صافی په دې اړه راپور برابر کړی.
د کابل په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د لومړي ځل لپاره د یو څلورویشت کلن ځوان د زړه د جرح عملیات په بریالیتوب سره ترسره شو. د دې روغتون ډاکټران وایي چې اوس د دغه هلک روغتیایي وضعیت ښه دی. د وزیر محمد اکبر خان د روغتون یو ډاکټر روح الله ستاری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د یاد عملیات په اړه داسې وویل:
مریضی که مصاب جرح قلبی بود،
ناروغ چې د زړه جرح یې لرله، کله چې روغتون ته ورسېدو معلومه شوه چې په ناوړه حالت کې قرار لري او د خون ریزۍ علائم پکې لیدل کېدل چې ناروغ د عاجلې ارزونې اتاق ته یوړل شو. هلته معلومه شوه چې د زړه جرح ده او عملیات وروسته د درې ساعتونو په بریالۍ توګه ترسره شو.
په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د دا ډول بیساري عملیاتو هرکلی کوي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې دا د طبابت په برخه کې یو ښه ګام دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار په دې اړه ازادۍ رادیو ته داسې وویل:
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا عملیات یو ښه زیری بولي او دا په هیواد کې د درملنې لپاره یو ښه ګام دی او هیله لرم چې زموږ ډاکټران چې په هره برخه کې کار کوي باید دغسې لاسته راوړنې ولري.
ښاغلی مایار زیاته کړه چې له دې وروسته به د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو درملنه د هیواد دننه وشي. دا عملیات په داسې حال کې بریالي ترسره کیږي چې هر کال د افغان ناروغانو د درملنې لپاره بهر له افغانستانه زیاتې پیسې مصرفیږي. پر دې سربیره خلک په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د معیاري طبي وسایلو د نشتوالي څخه هم سر ټکوي. خلک وایي چې افغان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د سبزي منډۍ نه یوازې د کامې بلکې د نورو نږدې ولسوالیو او سیمو بزګرانو ستونزې هم اواری کړي دي او د دوی د حاصلاتو د خرڅلاو لپاره ښه ځای او ښه مارکیټ پیدا شوی. په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری کامې ولسوالۍ ته تللی او هلته یې له بزګرانو او د مارکیټ له پلورونکو سره خبرې کړي. دا راپور برابر کړی.
کاما د ننګرهار یو کرهنیزه ولسوالۍ ده چې ځمکې د کونړ په سیند خړوبېږي او د هر رنګ فصل کېدو ته آماده او تیاره ده. د دې ولسوالۍ د بزګرانو په خبره د کامې ځمکې بې فصله نه وي. مهم کرهنیز پیداوار غنم، وریجې، ګنی، جوار او په سبزیجاتو کې بېنډۍ، فاصله، آلوګان، کچالان، پیاز، بادرنګ، رومي او تور بانجان دي. خو به دغو بزګرانو د خپلو ځمکو سبزیجات د جلال آباد ښار سبزیو منډۍ ته وړل، خو د دوی په خبره په داسې نرخ به ترې اخیستل کېده چې یوازې تر ولسوالۍ پورې د خپل تګ راتګ پیسې یې کولې. د کامې ولسوالۍ یو شمېر پانګوال په شریکه د دې ستونزې د حل په لټه کې شول او شاوخوا دوه کاله وړاندې د کامې مرکزي روغتون ته نږدې د دوسرکې په سیمه کې د سبزیو منډۍ جوړه کړه چې د وخت په تېرېدو سره اوس دا منډۍ د افغانستان په کچه بلل کېږي. د دې منډوي یو تن مسؤل قاري الهام الدین وویل چې اوس نه یوازې د کامې ولسوالۍ بلکې د نورو ولسوالیو حاصلات هم دې منډوي ته راځي او له دې ځای څخه د هېواد نورو 15 ولایتونو ته انتقالېږي.
د کامې د ولسوالۍ ټول سبزیجات دلته راځي او دلته چې دی دا د بیسودو او د خیوې او د گوشتې دلته دا سبزي دلته تقریبا مونږ 15 ولایتونو ته صادرات لرو د سبزیجاتو چې دا مختلف تجاران راځي 15 ولایتونو او دې ځای نه سبزي وړي او تازه سبزي همدغه ځای نه وړي.
د دې منډوي یو بل شریکوال ننګیالی وایي دلته نه یوازې د بزګرانو ستونزې هوارې شوي بلکې د کامې ولسوالۍ په سلګونو ځوانان هم ورسره په کاروبار مصرفه شوي دي.
دغلته 5600 ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دویم دغه دیقانانو به چې کله مال ټولولو جلال آباد ته به وړلو هغه سلیما خوا ته هلته به چې خرڅولو په 10 روپۍ په 20 روپۍ به یو من سبزي ترې اخیسته. داسې وخت به راغی چې 10:30 بجې به شوې مال به بې پاتې شو مالته به یې پرېښودو بېرته به ترې راروانو هغې خوا به 20 روپۍ کې را ورکړې و 10 به دغه فاصلې یا بنګلۍ وکولې. اوس دغلته دومره شوي دي چې یو پاکټ بنګلۍ راوړي دا خراب ریټ پروس کالې روژه کې 20 روپۍ چلېدلی و سږ کال 130 روپۍ دی.
د کامې ولسوالۍ بزګران هم خوښ دي چې د دوی حاصلاتو لپاره مارکیټ پیدا شوی. نجیب الله وایي یو وخت به د دوی حاصلات د مارکیټ د نشتون له وجې کونړ سیند ته پرېوتل خو اوس دهقانان له پیسو سره خبرې کوي.
مخکې دغه سیالات ورور دغه جنه بم بینډې وړي جلال آباد من رانه په شل اغېستي بورې یعنی په 200 یا په 250 بیرته به قسم د دې خور پړکونه به بیرته عمل ته اشاره په پیسې م نه ورکولې ولکه پیسې م ورکولې نه ورکولې بالکل. اوس دغه منډې سره نه ده ار دیکان د سیدا قسم د سمکین اسمان ته چکسره د بیرډی ته ورته ودرې خبرې په سره نه کوي بالکل د سیدا چورور بالکل ما دوبۍ ته جوړه سوی دی مارکیټ نه قسم د دوبۍ دا قسم د چوی مده د ټول افغانستان پیسې دلته کامې ته راغلي.
د زراعت د برخې پوهانو په خبره کچيري د زمکه پیداوار لپاره شنی خونی جوړي او فعال وساتل شي او په هغه سیمو کې چې حاصلات زیات ولري مارکیټونه ورته جوړ شي نو لوی خو به بزګران له اقتصادي سوز څخه خلاص شي او بل خو به دغه حاصلات تازه په تازه نورو ولایتونو ته انتقال شي نو هغه ولایتونه به هم د سبزیو په برخه کې غني شي.
زمونږه غږ آزادۍ رادیو اوري. په فراه ولایت کې 13 ورځې د یو خوونځي کار بشپړ شو او درسونه پکې پیل شول. د فراه د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال 40 نوي ښوونځي جوړوي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور کوي.
دا ښوونځی د فراه ولایت د مرکز اړوند د کهدانه کې په کلي کې غټې اخیستنې ته وړاندې شوی چې په یو پوړ کې د وسلو زده کوونکو لپاره د تدریس خونې لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس انجینر صابر ازادي راته وویل چې دا ښوونځی د نړیوال بانک په مالي مرسته د کابو 14 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی.
دا کادانه کې کلی کې د زکورو هغه زموږ ښوونځی نه مرتپاس و. دا ښوونځی زکور ښوونځی دی لیسه ده تقریبا 900 شاګردان لري. پخوا دا شاګردان په بل مکتب کې په ناس مکتب کې ځای تر ځای و په بل شخص کې درس وایي. نو خوش وختانه چې دا پروژه نه مرتپاس و. د دې ټول لګښت 14 میلیونه 4000 افغانۍ و.
په داسې حال کې چې په ټول فراه کې تدریس او شل باب ښوونځیو څخه نیمایي برخې ودانۍ نه لري. د پوهنې رئیس انجینر صابر وایي چې په روان لمریز کال کې به 24 بابا د نوو ښوونځیو ودانۍ جوړې کړي. دغه په خبره دغه پلان دوی ترتیب کړی او د پوهنې وزارت هم منظور کړی دی.
په دې کال کې 1994 کې تقریبا 40 پروژې منظور شدل لري د مکاتبو د عمر لپاره. مرکز ولسوالۍ کې به نو زه امیدوار یم چې دغه پودې چې وزارت نو سره کړی چې په شروع کار 1994 ویلي دي زه امیدوار یم چې په 1994 کې انشاءالله کار به خیر پیل.
په فراه ولایت کې له یوې خوا ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري خو له بلې خوا د دغه ولایت په بکوا او ګلستان ولسوالۍ کې بیا د ناامنۍ له وجې هېڅ ښوونځی پرانیستی نه دی.
او وروستی راپور دا چې د باجوړې جنسۍ قبایلي سیمې چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دې جنسۍ یو بل دولتي ښوونځی په بمونو الوزولی چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د راپورونو له مخې له تیرو 2 کلونو راهیسې وسلوالو یوازې په باجوړې جنسۍ کې نږدې 109 ښوونځي چې اکثرا دولتي دي ویجاړ کړي دي. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
وسلوالو افغان پولی ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې یو ځل بیا یو دولتي ښوونځی په بارودي موادو الوزولی چې په نتیجه کې په دې ایجنسۍ کې د وسلوالو لخوا د ویجاړ شو ښوونځیو شمیر 109 ته پورته شوی. د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دوشنبې په ورځ د دې ایجنسۍ د مامون تحصیل په خړۍ کمانګره کې یو دولتي ښوونځی په بمونو والوزو چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه لاړه. د چارواکو په وینا وسلوالو د ښوونځي په ودانۍ کې له مخکې نه چاودېدونکو مواد ځای پر ځای کړي ول چې بیا وروسته یې د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزولې دي. د باجوړ ایجنسۍ د ښوونې او روزنې ډیپارټمنټ مشر سید ګل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل.
داسی تحصیل یا وګړي چې دغلته یو ریموټ ایریا د هغې ته کمانګره وي دا څنګه د سکلي دا د هلکانو د هلکانو پرانیستي دي نو دا بېګا هم چې کوم دی نو لا شوی دی.
باجوړ ایجنسی افغان پولیس سیرما پرته قبایلی سیمه ده چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره نښتې اوږدې پولې لري او وخت نا وخته پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم راوسته کیږي. ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د یو شمېر نورو وسلوالو ډلو جنګیالي پټ دي چې نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. په دې ایجنسۍ کې پر ښوونځیو د بریدونو لړۍ له 2000 میلادي کال راهیسې روانه ده چې د سید ګل په وینا تر دې دمه کې وسله والو 109 دولتي ښوونځي په بمونو لزولي چې له امله یې د قبایلي سیمې د ځوانانو پر تعلیم بد اغېز پرېوتی. سید ګل زیاته کړه چې تر دې دمه نږدې نه اتیا ښوونځي د ښوونې او روزنې د محکمې پوز او مرستندوی ادارو په مرسته رغولي او چې کوم لا هم ویجاړ دي نو هغو ښوونځیو ته خیمې ورکړي او یا هم د ځایي مشرانو په حجرو کې د ماشومانو زده کړې روانې دي. په قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې پر ښوونځیو دولتي ودانیو او امنیتي ځواکونو هدفي بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو د تېر 2016 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه دوام لري. پوځ ادا کوي چې په تېر یو کال کې د دغو پوځي عملیاتو په اوږدو کې په دغو قبایلي سیمو کې نږدې 800 ترهګر وژلي، د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او نیټورک یې ورختم کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. دا وخت د سهار 10:13 دی. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د دوو اونیزو پروګرامونو تاندې څنګې او نیمه نړۍ د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خوده شیبه سید کمال شاه عرف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
ولسمشر اشرف غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په ناسته کې ګډون کوي. د قرغیزستان ولسمشر وایي د شانګهای د همکاري ټولنې غړي هیوادونه باید د افغانستان اکتشافاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټونو ماتې ورکړه. ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ایتلاف سوری کې د اسلامي دولت د سختېرو پر ضد حمله زیاتوي. په سوریه کې د القاعده شبکې د څانګې آل نصر جبهې یو انتحاري وسلوال پرون د سوریه په شمال شهر حلب کې د دولتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوزوه او 15 سرتیری ووژل. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې تاریخي موافقې ته د رسیدو په مقصد اوږدې خبرې پرون بیا د شپې تر ناوخته پورې روانې وې. په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان وژل شوي او په دې توګه د بشري مرستو د رسول په خاطر د حوثي یاغیانو او په سعودي کې د تبعیدي حکومت ترمنځ په جګړه کې د اوربند هڅې له خطر سره مخامخ شوي دي. او د فرانسې او جرمني مشران وایي په یوروزون کې د یونان د پاتې کېدو لپاره د خبرو باب پرانیستی دی.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو اوس د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو. اسد الله لودین نننې ورسپانې کتلی او پلانډي سره توای چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له داعش څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ملاتړ په اړه خبرګونونو او د جلریز ورستۍ پیښې ته ځانګړی کړی دی. اطلاعات روز ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې ګلبدین حکمتیار او پلویان یې د بن له کنفرانس څخه را په دې خوا د افغانستان د سیاست په اړه حاشیې ته تللي وو، خو اوس یې د داعش له ډلې ملاتړ اعلان کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې حکمتیار خپلو پلویانو ته ویلي که د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه وشي نو دوی باید د داعش تر څنګ ودرېږي. ورسپانې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د خبرې شوې خبرپاڼې هغه برخه هم راخیستې چې ویلي دي طالبان، شورای نظار او کمونستان د دوی قسم خوړلي دښمنان دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حزب اسلامي ملاتړ به داعش ډله پیاوړې نه کړي ځکه د حزب اوس پخوانۍ وړتیاوې له لاسه ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه د سولې عالي شورا اعلامیه خپره کړې چې ویلي دي حکومت باید د حکمتیار د اعلامیې په اړه غبرګون وښيي. په دې اعلامیه کې له داعش څخه د حزب اسلامي ملاتړ افغان حکومت ته د خطر د یو زنګ په توګه یاد شوی دی. ورسپانې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې دا موضوع دوی او افغان حکومت ته د اندېښنې وړ ده. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې روسیه او چین به په افغانستان کې د داعش ډلې پر ګواښونو خبرې وکړي په مطلب کې راغلی چې د شانګهای غړي هیوادونه به هم د راتلونکي پنځشنبې په ورځ د داعش په ګواښونو خبرې وکړي او د دې ډلې په وړاندې به د مبارزې په لارو چارو هم بحث وشي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د جلریز سیمه ییز پولیس د کورنیو چارو وزارت د طرزالعمل خلاف ګمارل شوي وو. په مطلب کې راغلی طرزالعمل دا دی چې محلي پولیس باید د خپلو سیمو وي، خو د ورځپاڼې په باور د جلریز محلي پولیس د بامیان وو او په کابل کې د یو چارواکي لخوا دلته په دندو ګمارل شوي وو. د مطلب لیکوال ویلي په جلریز کې د محلي پولیسو ستونزه دا وه چې د سیمې خلک یې ځورول او کله ناکله یې ورسره ناوړه چلند کاوه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په هندوستان کې کابو 14,000 افغان محصلان په زده کړو بوخت دي. دغه محصلان څه ستونزې لري؟
دغه لیسانس اسناد نه منل، ماسټری د پاره هیڅ داخله نه ورکول.
یو د ماش څنګه د سره د چې همدغه کافی هم نه دي، دا مرته په وخت نه رسیدي. په پښتو فارسي ډیپلوم می چوره نو هغه دا ډیپلوم نه منل.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندوستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د مشر ترمنځ څه سوال او جواب شوی په نننۍ تاندې څنګه کې اوري. زه نورګل شفق یم. همزولو، هندوستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نورو هیوادونو په پرتله زیات افغان محصلان منلی دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 14,000 افغان محصلان د هندوستان په مختلفو پوهنتونونو کې د لیسانس، ماسټري او دکترا تر کچې په زده کړو بوخت دي، چې 1,500 د دولتي بورسونو، 6,000 د هند کونسلګری په مرسته او پاتې نور یې په خپل شخصي لګښت للی دي. بیت الله حمیدی چې په رخصت ته کابل ته راغلی ملګرو له یوې مودې راهیسې په خپل شخصي لګښت په هند کې پر زده کړو لګیا دی. دی په هند کې له خپلو ملګرو او یو شمېر نورو افغانو محصلانو سره د دوی پر مختلفو ستونزو غږېدلی او هغه ستونزې موږ سره شریکې کړې دي. ښاغلی حمیدی په سر کې د هغو محصلانو دوه لومړنۍ ستونزې یادوي.
د دولت د خوانه چې تللي هغوی محصلینو دوې عمومي ستونزې دي. یو یې د معاش ستونزه ده چې هلته دوی ته کوم بدل یا اشا ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، هغه په وخت نه ورته رسېږي. یعنی دوی پګمنشت په خپل پیسو چلیږي، پګمنشت ورسته بیا دوی ته د میاشتې په $50 دوی ته بدل یا شاور کول کېږي. سره د چې همدغه کافي هم نه دي، دا مورته په وخت نه رسېږي. دویمه ستونزه دا ده چې هلته دوی ته ځینې د بیمې صحي کارتونه ورکول شوي دي، چې هغه کارتونه بیا په شفخانو کې اعتبار نه لري. شفخانې ورته وایي دغه کارتونه موږ نه منو.
د دغو دواړو ستونزو په اړه مو په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو مشر انجینر کریمه قیوم امیری نظر وپوښت. د دې جواب وو
سال اخیراً کې وزارت مالیه کشور ما در یک مشکل مالی دچار شدن.
په دغه وروستي کال کې چې زموږ د مالیه وزارت له یو لړ مالی مشکلاتو سره مخ شو، د مسلانو پیسې وزندلې. خو دا مشکل دایمي نه و، بلکې اوس حل شوی. بل دا چې دا $50 د دوی جیب خرڅ دی او په هغه هیواد کې د دوی لپاره کافي پیسې دي. د صحي بیمې خبره خو داسې ده چې هغه پوهنتونونه له ځینو دولتي روغتونونو سره قرارداد لري او زموږ ځینې مثلاً چې د صحي میله اصول سره نه دی ولادت د ټاکل شوی روختونونو پر ځای شخصي روختونونو ته ځي. نو معلومه خبره ده چې هلته د دوی د صحي بیمه کارت د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د ښاغلي حمیدی په خبره یو بل مشکل چې په هند کې افغان محصلانو سره مخ کیږي، په شهادت نامو کې د انګریزي ژبې نه موجودیت ته چې هلته په ملي ژبه سند نه ور سره منل کیږي. دی وايي محصلان مجبوریږي چې اواز په انګریزي ژبه د خپل شهادت نامې د ژباړلو لپاره له هند بیرته افغانستان ته راشي.
هغه کسان چې شخصي دي هغه دوه کټګوري مشکل لري. یو د دولتي پانتون نه فارغ دي، د هغه ډیپلومونه په ملي ژبه لیکل شوی دي. دلته د وزارت سره په انګلیسي ژبه ډیپلومونه نه و پروس کال چې مخپل هم دغه وخت په پښتو فارسي ډیپلوم می چوڑے هغه باندې د هندستان خلک تبیید چې نه پویږي، نو هغه دا ډیپلوم نه منلو. سره د دې چې وزارت خارجي او د ټاپي پی وی دا ټاپي موږ منو، خو په دې ډیپلوم کې چې لیکل دي موږ په دې نه پویږو. هغه هم د سیو استدلال کاوه، دا یو منطقي استدلال موږ جواب نه درلود. چې سفارت ته ورغلو هغه الته درته ترجمه کوي، نو ترجمه زموږ د وس خبره نه ده، باید د کابل کې وزارت وزارت خارجه کې ترجمه او تایید شي. دې سره مسل مشکل سره مخ کیږي.
بیت الله حمیدی ملګرو همدار از د خپل کاکا د زوی د کیسې په یادولو سره وایي چې د ځینو شخصي پوهنتونونو اسناد هم په هند کې نه منل کیږي. دی وایي چې د لوړ زده کړو وزارت باید هند او نورو هیوادونو ته تلونکي محصلان مخکې له مخکې په دې خبر کړي چې کوم پوهنتونونه په بهرنیو هیوادونو کې د باور وړ دي او کوم نه.
دقیقا زبا خپل تروزی ما سره وغه د ماستری د پاره تللو دلته بی بی په شخصي پانتون کې دلته درس ویل خدای شخصي پانتون په انټرنیشنل ډاکومنټس کې نه وسط دا غیر لیسانس اسناد نه منل ماستری د پاره هیڅ داخله نه ورکوله دا واقعا لوی سنځ دلته موږ د دولتي پانتون نه زیات شمیر ماسین په شخصي پانتون کې درس ویل سبادي غوړ ماستری و کې چیرې لړ شي دلته صرف یو دوه شخصي پانتون نه و چې دا غوی اسناد رجستر و غی منل کېدل نور نه منل کېدل
خو اغلی قیوم اميري وایي چې کچيري یو بهرني هوا تتلون کې ماسل حالته لته غوړان دي خپل ټول اسناد افغانستان د لوړ تکړو او د بهرنیو چارو وزارت په تایید یوسینو له هیڅ دا ډول مشکلاتو سره به مخ نشي.
زمونه کې مو سرق یو وزارت تحصیلات عالی په بورسا کاندیدای خود معرفي میکنیم.
کله چې موږ بهرنیو بورسونو ته د لوړ زده کړو وزارت لوري د لیسانس لپاره کاندیدان ور معرفي کوو، دوی د پوهنې وزارت لخوا د 12م شهادت نامې لري او هغه د ملي ژبو ترڅنګ په انګریزي هم دي او کوم مشکل نه لري. خو ځینې کسان چې تر لیسانس په لوړه کچه حالت زینو ک ډیپلومي انګریزي ونه لري، دوی دی له خپل پوهنتون څخه په انګریزي ژبه د هغه سند تایید لیک تر لاسه کړي او که څوک بیا له شخصي پوهنتونونو ځي باید په خپل سر لړ نشي، بلکې اړوند شخصي پوهنتون څخه د سند له تر لاسه کولو وروسته باید هغه د لوړو زده کړو وزارت ته راوړي. زموږ وزارت بیا د هغه اسناد څیړي او د بهرنیو چارو وزارت ته یې ورلیږي چې وروسته د هماغه وزارت لخوا د کوربه هیواد سفارت ته لیږل کیږي. نو چې کله د دوی تحصیلي اسناد د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي وي، که هغه د دولتي پوهنتون وي او که د شخصي، په هغه هیواد کې د منلو وړ دي.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یاوړئ. هند په ځینو معتبره پوهنتونونو کې هم افغان محصلانو ته داخله یا نه ورکول کیږي او یا په ډیره سختۍ ورکول کیږي او په کومو پوهنتونونو کې چې افغان محصلان زده کړه کوي دومره معتبر نه دي. دوستانو دا خبره هم بیت الله حمیدی کوي او زیاتوي
په نور نړۍ محصلین چې هند ته راځي، مثلا زه هند کتلم دغه تجربه در سره شریکوم، هغه تلس ورکړل شو تاسو په دې لوړو پانتونو کې د زده کړې حق لري، نور هر ځای پیسې مې مصرف او درس مې وایي تاسو اسناد نه ملکي دا ول نه مجبوري چې مغه لوړو پانتونو کې داخله واخلي. داسې که افغان دولت یو کټګوري ورکړي محصلین ته چې په دې پانتونو کې زده کړه کوي داخله دي او د چټي چټي پانتونو ته داخله مې کوي چې پیسې مې بربادي کې تاسو نه چی جوړی کوم.
یعنی افغان ته حق نه ورکول کیږي چې لوړو پانتونو کې داخله واخلي؟
ډیره سخت وی چې داخله واخلي، د دې پرځ داخله سخت ده، ډیر کسان په ټیټو پانتونو کې داخله اخلي. زموږ هم باید داسې یو ترتیب ولري چې د ټیټو پانتونو محصلین راوګرځوي او په لوړو پانتونو کې د داخله شرایط ورته مساعد کړي.
خو انجینر کریمه قیوم اميري د ښاغلي حمیدی د خبرې په جواب کې بیا برعکس خبره کوي.
لیست از طرف سفارت افغانستان در دیلی که بر ما روان میشه؟
هغه لیست چی ده هند پا دیلی که در افغانستان سفارت لخوا مکتر را لیگل کیگی، طول پوهنتونونه هغه که دولتی دی او که شخصی ل اکادومیک اعتبار څخه برخمن پوهنتونونه دی. مکتر استاس ده خبری برعکس، دست شکایتون رزی چی یو شمیر معسلان دی دیل کابلا چی ده هغه متبر پوهنتون درسونه مشکل دی، ده ناکامی دو چانسی پیکی دیر دی او دوی غواری چی خامخا فارغ شی کوم بل نسبتاً د ټیټه کچې پوهنتون ته د تبدیلۍ غوښتنه کوي. نو څنګه کېدلی شي چې د هماغه یوه پوهنتون ځینې محصلان وایي چې درسونه یې مشکل دي او ځینې بیا وایي چې نه، درسونه یې زموږ تر سویې لوړ دي. زما په نظر دا د خلکو خبرې دي چې هغه هر څه وایي دوی مني.
دوستانو د بیت الله حمیدی یو بل تشویش دا و چې هند ته تللي محصلان نه تعقیبیږي چې دوی څه کوي او په درسونو کې څنګه روان دي.
هلته چې کله محصلین په اول کال جذب شي د دې ځای نه یعنې طی مراحل شل تلاړ شي د هغه نه وروسته بیا بس خاص نشته. داسې محصلین دي چې ټوله ورځ بېکاره ګرځي، یعنې د یو بل چا حق یې هم دلته خوړلی دی خو هلته هم ټوله ورځ بېکاره ګرځي، درس نه وي او د هغه ځای پوهنتونونه چون دولت یو کال پرې مصرف کړی دی نور بعد د هغو نه هغوی نه ناکامه وي. یعنې د یو عادي محصل غوندې چلند نه ورسره کېږي که هغه درس وایي که نه وایي باید هغه پاس شي، باید پونه پوره کړي او بیرته راشي ډیګري ورکړي چون قرارداد شوی دی په دې کس باندې یو کال مصرف شوی دی، یو کال نه بعد نو دوی هغه پیسې نشي ضایع کوله. دلته ډیر کسان ولیدل دي چې دا شکایت کوي چې هندوستان ته چې کسان درس ته پرته لږ خورا شي په چینه پوي کې داول یو عمده دلیل هم دغه دی چې دغه کسان هلته درس نه وایي.
ملګرو په دې اړه د اغلی اميري جواب وو.
مورد بورسای دولتی مو که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن
از هغه مثلا چې په دولتي بورسونه لیگل شوی دی زموږ د وزارت یو حیات په کال کې څو ځله هند ته ځي. پوهنتونونه یې ویني، کریکولم یې څاري، درسي چاپیریال او حتی د لیلیې حالت او غذا یې ګوري چې څنګه ده، او ځینې که د یوه پوهنتون له چاپیریال ناخوښ دي موږ د دوی په غوښتنه بل پوهنتون ته بدل کړي هم دي.
همزولو افغانی ټولنه یو شمیر خاص محدودیتونه او شرایط لري چې د هند ټولنې سره یې ځینې بیخي په ټکر کې دي. نو چې کله یو افغان محصل له یوې تړلې ټولنې ناڅاپه یوې آزادې ټولنې ته ننوځي له یو لړ ستونزو سره مخ کېدلی شي. ښاغلی حمیدی وایي چې په دې اړه باید په خپله افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې خپل افغاني هویت تر پوښتنې لاندې رانولي. د په قول
موږ دلته په یو بند ټولنه کې ژوند کوو، دلته موږ په اخلاقي لحاظ ډېرې پابندۍ لرو، خو کله چې هلته لاړ شي ډېر شیان هلته اخلاق نه وي، یا که اخلاق وي هم هلته موږ چون د چانه نه شرمېږو، یو چانه مو سترګه نه سوځي، نو بیا مو چې څه زړه غواړي وکړي. دا یو اخلاقي مسله ده. نو زه فکر کوم په دې کې دولت شی نه شي کولی. خپل محصلین باید دې ته متوجه اوسي. دوی د هېواد آینده دي. دومره میلیونونو کسانو د مننه دوی انتخاب شوي دي چې هلته لاړ شي درس ووایي، نو باید دوی خپل دا مسؤلیت درک کړي او هلته یوازې زده کړو ته او ښه زده کړې ته جو کې د داس شان لاس واخلی چې پاینده کې د دوی شخصیت تم صدا مرسي. افغان نوم موږ په هر څه مشهور یو، جنگ او جګړې او داشن لرو، خو فرهنګ نه باید لاس ورکو.
اغلی قیوم امیری بیا وای دوستانو چې دوی د زینو روزنیزو ورکشاپونو په مرسته بهرنیو هیوادونو ته هر تلونکي محصل د کوربه هیواد د ژوند د شرایطو او مقرراتو په اړه مخکې له مخکې پوهوي.
پیش از یک مسئولین ما اعزام میشن، گروه ما مسئولین اینجا میخواهیم در مدت
مخکې له دې چې مثلا کوم بهرنی هیواد ته ولیږل شي، دوی ډلې ډلې راځي او موږ په روزنیزو ورکشاپونو کې دوی د کوربه هیواد په ټولو کلتوري، مذهبي، ټولنیزو مسایلو او شرایطو پوهو چې دوی که هلته لاړ شي نو باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته پام وکړي او څنګه ژوند وکړي. خو له بده مرغه ځینې مثلاً شته چې هغوی دغه اصول او معیارونه تر پښو لاندې کوي. حتی داسې شوي چې ځینې مثلاً له پوهنتون څخه ویستل شوي دي او موږ مجبور شوي یو چې دوی له هغه ځایه راوباسو.
مطابق از اون ما مجبور میشیم که مثلاً اخراج کړو.
د زده کړې په اړه جدیواله مال ځینو افغانو محصلانو زده کړ. ملګرو، دا د یوه هندي ځوان خبره ده چې ښاغلي حمیدي ته یې د افغانو ځوانانو د جدیت په اړه کړې. دی وایي چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم په هند کې داسې افغان محصلان شته چې د سرو زرو مډالونه ګټي.
شته داسې محصلین چې هلته واقعا درس وایي. زه پېژنم ډېر محصلین چې د کال غوره محصلین انتخاب شوي دي، حتی د طلایي مډالونه یې اخیستي، د سرو زرو مډالونه یې د کال اخیستي دي. نو موږ داسې محصلین هم لرو چې سره د دې ټولو ستونزو دوی بیا هم درس وایي. د دې مطلب دا ده چې په افغان ځوانانو کې تر اوسه هم د درس او د زده کړې لیوالتیا او انګیزه شته، خو یو څه توجه نوره غواړي، تر څو هغه کسان چې د نورو حق یې دلته اخیستلی دی باید دوی تر کنټرول لاندې ونیول شي. ماته یو هندوستاني په هندوستان کې ویل، دېرش کاله مخکې ما چې کوم افغانان پېژندل، واقعا د انسانیت او د لوړ فرهنګ نمونې وي. خو زه اوس نه پوهېږم چې جنګ تاسو سره څه کړي دي او تاسو به سره کوم وي. که څه هم هغه ته ډاډ ورکوو، خو ځینې مسایل داسې دي چې سړی د خجالت احساس کوي. په صنف کې موږ د محصلینو یو بل په باره کې نظر ورکوو. نو یو چا جمله ویلې وه، د زده کړې په باره کې جدیوالی څه دی؟ ما د ځینو افغان محصلینو نه زده کړل چې دوی په کومو شرایطو زده کړه کوي. نو موږ باید همدغه ثابته کړو وقن په عمل کې.
همزولو، د پوهانو په خبره هڅاند او تکړه کسان له مشکلاتو سره مقابله او مبارزه کوي او ځان تر کامیابۍ رسوي. ستونزې به وي، خو ټینګ عزم سړی تر خپل منزل رسولی شي. که تاسو هم کله کوم بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره تللی، نو ډاډه یم چې د ښاغلي حمیدي او د اغلی قیوم امیری نننۍ خبرې به مو په یاد وي. تاندې څانګې رانغاړو دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې، او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه سره شریکولی شي. شفق n@rferl.org. د خدای پامان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ ترنوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
خبرونه کې مو د شمامي ګالری ته بیایو چې څلورو میرمنو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی ده چې د هنرمندو میرمنو آثار په وړیا ډول ننداري تګدي او خرڅوي ورته. زه مسوده نیازیم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه دغونې مهم خبرونه اورو. افغان میرمنې به د افغانستان د سولې او ثبات په بهیر کې اساسي ونډه ولري، نه تشریفاتي. ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او په دغو برخو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ښځې فعاله ونډه کولی شي د سیمې په کچه اساسي بدلونونه راولي. ښاغلي غنی د خپلو خبرو په دوام په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو په ونډې ټینګار وکړ. ولسمشر وویل په راتلونکو کلونو کې باید د ښځو د ګډون پیاوړي کولو ته بودیجه ځانګړې شي او دا بودیجه باید ارقامو وخی چې په دغه برخه کې څومره پیسې لګیدلې دي. نو موري په خپل خبرو کې وویل چې لا هم د افغانستان په نوې نسل کې د مفکوره شته چې خزو ته په کم سترګه قتل کیږي او په خبره د سنځه یو اساسي بدلون ته اړتیا لري. افغان ولسمشر وویل چې حکومت په بیلابیلو برخو کې خزو ته د ونډې ورکولو ژمنه عملي کړې دي او په ځانګړې توګه د ستر محکمې عالی شورا ته د وی خزینه غړي معرفي کول خپل افتخارات څخه وبلله. د کابل استیناف محکمې د فرخوندې د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکومو شویو کسانو سزا 40 کاله بند ته اړولې ده. د دې محکمې یو مسول د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاد محکمې دا پریکړه کړې ده، خو د فرخوندې د وژنې حقیقت موندونکي کمیسیون دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي چې باید ټول جزئیات یې له رسنیو سره شریک شي. د فرخوندې د وژنې په تور و څلوېښت تنه نیول شوي وو چې ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام، اته تنه په 14 کاله بند او یوولس پولیس هم په یو کال بند محکوم کړل او پاتې نورې د کافی اسنادو د نشټوالي په خاطر خوشی کړل. قدرمنو اوریدونکو، منیره یوسف زاده، سارا نبیل، سودابا مهراین او جهانارا رفیع هغه څلور میرمنې دي چې په ګډه او شخصي لګښت د شمامي غیر انتفاعي ګالری جوړه کړې ده. په دې ګالری کې د ښځو په لسکونه نقاشي شوي آثار ننداري او خرڅلاو ته ایښودل شوي دي چې د ښځو د ژوندانه مختلف اړخونه پکې انځور شوي دي. د دې ګالری یو بنسټ ایښودونکي منیره یوسف زاده وایي دا لومړنی غیر دولتي ګالری ده چې هنري آثار ننداري تګدي. دا وایي د دې ګالری په جوړولو کې مهمه خبره دا ده چې ټول کارونه یې په شخصي لګښت کړي او کوم دونر پیسې نه دی ورکړي.
ما به همراه چهار دختر تصمیم گرفتیم که اولین گالری غیر انتفاعی را در افغانستان افتتاح بکنیم.
مرد سلون جنو تصمیم ونیوه چه لمرانی غیر انتفاعی گالری جوڑه کرو. دا گالری مو دا میرمونو لپاره جوڑه کرده. دا کار مرد به شخصی لگشت کردی. او کم دونر نمو مرستنه دا غشتی. دا جه گالری نمو زک شمامه ایشی چه پا بامیانو که دوی مجسمه وی دا سلسال و شمامه پنم چه طالبانو لمن زیوره. او دست ویل که چې شمامه میرمن و. نو د افغانستان هر میرمن شمامه ده چې په ډیرو سختو شرایطو کې فعالیت او مبارزه کوي. زموږ بل هدف دا و چې د هنر له لارې مبارزه وکړو. موږ فکر کوو چې ټولنه باید اصلاح سي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ څلور نجونې له مختلفو ولایتونو څخه یو.
قابل توجه است که هر کدوم از ما چهار دختر از یک ولایت متفاوت هستیم.
د اغلی منیری په وینا ځینې میرمنې پیسې پسنداز کوي چې ځان ته زر او زیور واخلي، خو دوی د پسنداز پیسې راواخیستې د شمامي ګالری پرې جوړه کړه چې نورې میرمنې هم ترې ګټه واخلي. دا وایي موږ به تر څو نورو ته پتمه یو چې موږ ته به پیسې راکوي او موږ به بیا یو کار پیلوو.
غیر از ما چهار نفر هیچ کس دیگه به ما کمک نمیکنه.
په دې گالری کې پرته له موږ څلور نجونو نور هیڅ څوک زموږ سره کمک نکوي. موږ تر اوسه صفاکار نه لرو، ټول کارونه په خپله کوو. موږ دا وړوکی کار په لوی اعظم شروع کړی دی. موږ دا ثابته کړه چې میرمنې هم کولای سي په خپله ورته بیل دي چې څوک یې لاسنیوي وکړي یو کار وکړي. موږ څلور وړ نجونې عادي او متوسط ژوند لرو. یو اندازه پیسې مو چې له خپل معاش نه پسنداز کړی وي موږ پرې طلا او زیورات نه خستل، بلکې دا کار مو په شروع کړ او هغه هم په ډیر کمی بودیجه. په دې ګالری کې یوازې زموږ آثار ننداري ته نه ایښودل کیږي، بلکې هر هغه هنرمند چې غواړي کولای سي چې په دې ګالری کې خپل آثار ننداري ته وړاندې کړي.
جای نداشته باشه برای نمایش آثار، ما آثارش قبول میکنیم که به نمایش بگذارم و بفروش.
منیره یوسف زاده وایی نړیوالو تتل د افغان ښځې څیره مظلومه او خواره معرفي شوي، خو موږ غواړو دا ثابته کړو چې افغان میرمنې پرته د نورو لمرستې هم کولای شي یو کار وکړي.
در افتتاح ما تقریبا 40 اثر داشتم.
در دیگه گالری په افتتاح که ما 40 اثر نندره تا اشوه در ده هغو هنرمندان و اثر و چه لافغانستان چخه به هر یخ پل اثر نندره تا اشوه دل او دل تا چند پیجندله مرد و افغان هنرمند اثر چه په ایران که ورته اجازه نور کول که ده نندره تا کششو دل او هم درنگه تو خارجی هنرمندان و لامرد چخه غشتن وکره چه اثر نندره تا ورانده کرو. زمج اساسی هدف د دې چې نړیوالو ته وښایو چې افغان مېرمنې کولای سي پرته له دې چې نور ورسره کومک وکړي یو بنیادی کار وکړي او نورو نسلونو ته انتقال کړي.
کای بین المللی داشته باشه یک کار بنیادی را انجام میتن و او را میخوای به نسل بعد تسلیم بده.
فایقه سلطانی د شمامې د ګالری فعال غړي چې اوس د کابل په هنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې نقاشي زده کوي او تر څنګ یې عکاسا او فلم جوړونکي هم ده. اغلی سلطانی وایي دا ګالری ډیر ښه او آرام محیط لري او تر ټولو ښه دا چې دایمي نندارتون لري. دا له خپلو خلکو نه هیله لري چې د چینایي وسایلو پر ځای د افغاني نقاشي واخلي.
ما کاسی و نقاشی میکنم. دو آثار
عکاسی او نقاشی کوم. تر اوسه می دو آثار نندری ته خودل شوی دی. د آثارو دو مجموعه لرم. یوه د وجودی زخمی پنوم او بلې د فریم پنوم. د ګالری ته ذکر اغلم چې ډیر آرام محیط او دایمي نندرتون لري. د دې ګالری له پرانستلو نو وروسته موږ ډیر آثار خرڅ کړی دي. خو هغه توقع مو چې له خلکو نه لرله په حقیقت چا نه خرڅیږي. زموږ زیاتره مشتریان خارجیان دي. زه له خپلو خلکو نه غوښتنه کوم چې د چینایي تابلوګانو پر ځای خپل افغاني آثار واخلي او له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړي.
پر هنرمندای افغاني کمک شوه.
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com جهانارا رفی چې د ښکلو هنرونو په هنځای لوستي په نقاشي رشته کې وارده ده. تر څنګ یې عکاسه هم ده او کله کله شیر هم لیکي. اغلی جهانارا د شمامې له بنسټ ایښودونکو څخه ده چې 15 کاله کېږي نقاشي کوي. دا وایي هنري سفرونه یې هم کړي دي چې د جرمني هیواد کې د نقاشۍ نندارتون و او دا یې ډیره تشویق کړی هم ده.
له 2000 کال نه را په دې خوا نقاشي کوم. د ښکلو هنرونو پنځه مې لوستی دی. جرمني هیواد ته مې هم سفر کړی او د معاصر هنرمندو میرمنو په فستیوال کې مې آثار نندارې ته وړاندې شول. همدا ډول په نورو هیوادونو کې مې هم آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. زما آثار د ښځو د ژوند په مختلف اړخونو راڅرخي. زه مفهومي کار کوم او مفهوم راته ډېر مهم دی.
بابا مفهوم بشتر مهمتر.
اغلی جهانارا وایی دوی دیر مخاطبین لری چی لدی گالرین لیدنه کوی او دوی دیر تشویق کری هم دی. دا وایی هنرمندان حقیقت خلکو تبراندی کوی چی ام خلق حقیقت نشی در کولای او هنرمند خلکو او طولن ترمنز د ارتباطی پل حیثیت لری.
مخاطبین را که بارها آمدن.
خوشبختانه از مون گالری تا دیر مراجین رجی او موک دیر تشویقوی. هغه څه چې یو هنرمند در کولی شي د ټولنې عام وګړی نشي در کولی. هنر د خلکو او ټولنې ترمنځ د ارتباط وسیله ده.
پل ارتباط است بین جامعه و هنرمند.
سودابا مهراین هم د دې ګالری له فعال غړو او بنسټ ایښودونکو څخه ده. اته کاله کېږي چې نقاشي کوي او عکاسه هم ده. د کار اکثره برخه یې د ښځو په موضوعاتو راڅرخي. میرمن سودابا وایي ډیری آثار یې په نندارتونونو کې خرڅ شوي او نندارې ته هم ایښودل شوي دي. دا وایي د شمامې ګالری دا پلان هم لري چې د هغو ښځو لاسي صنایع چې په ولایاتو او لرو پرتو سیمو کې دي هم نندارې ته کېږي.
ما نقاشی عکاسی د می دو بخش
اته کله کی چی نقاشی او عکاسی کوم. تقریبا 30 لرم چې په همدې ګالری کې نندارید وړاندې شوی او خرڅ شوی هم دی. زما د کارونو اصلي مخاطب د میرمنو په ژوند راڅرخي. زموږ ګالری پاینده کې پلان لري چې هغه میرمنو ته چې په کورونو کې دي او د لاسي صنایع په برخه کې مهارت لري آثار او تولیدات نندارید وړاندې کړي.
از کارهای دستی زونو یک نمایش داشته باشیم.
د شمامې په ګالری کې رنگارنګ نقاشیانې تر سترګو کېږي. د طبیعت ښکلې منظرې، د حیواناتو نقاشي، د ښځو او ماشومانو رنگارنګ انځورونه. خو یوازینی عکس چې زما ډیر خوښ شو، فکر ورته ویوړم، د یوې ښځې نقاشي شوی عکس و چې خوله یې نه وه. دا چې دا عکس ولې داسې ده، میرمن سودابه یې په اړه وایي.
تصویر نقاشی خودم از
دا تصویر از مخبل نقاشی ده چه خوله نلری دا میرمن تقریبا 15 کال عمر لري خوله مزه کورته نه درسم کړی چې څوکی غاګ نه وری کړی دی میرمن سترګو ته سړی ځیر شي په سترګو کې غم او درد ښکاری خو ویلی نشي
درد داشت او بیان کرده نتونست
په پای کې میرمن یوسف زاده وایي افغان ښځې تل له هنر سره یو ځای دي دوی باید خپل استعدادونه وپیژني او داسې هم نه ده چې بې سواده ښځې څه نشي کولای هغوی له ټولو نه ډېر زیات خدمت کوي
ما زنی ده که خامک دوزی میکنه
زه هغه میرمنی چې د خپل میړه په کالوی کې گلدوزی کوي او یا غالی اوبی دا ټول هنرمندان ګڼم زه فکر کوم چې افغان میرمن له هنر سره مستقیمه اړیکه لري هغه میرمنی چې دا ډول مهارتونه لري کولای سي مور سره خپل آثار شریک کړي افغان ښځه دې خپل ارزښت درکړي دوی باید خپل استعدادونه وپیژني او داسې نه ده چې نالوستې میرمن څه نسي کولای بلکې هغه مور ده او تر ټولو ډېر خدمت خپل ټولنې ته کوي
او بزرگترین خدمت به جامعه میکنه
قدرمنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com